په افغانستان کې د غرمي څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاست نوري هر کلی کوم. افغان ولس مشر یو بیا پر طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو غږ وکړ. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق د طالبانو د یوې بېلې شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د حکومت په دننه ځینې کړۍ د لشکر فاتحیون ملاتړ کوي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سفیر ولستان زیاده خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیده. تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. وسلوالو بریدګرو د مزار شریف حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی، او په پیښور کې سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. پوره خبرونه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله.
په دې هیله یم چې زموږ په ملګري او ورور هیواد د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې ژر تر ژره بشپړه سوله او ثبات ټینګ شي، څو په مټې زموږ تګ راتګ د خپلویو پالل، کار، سوداګري او نورې فرهنګي او علمي همکاري پراخ شي.
د درواز اوسیدونکو له امام علي رحمان وغوښتل چې په سیمه ایزه کچه دوی د اوبو، برېښنا او لارو غم وخوري، هغه څه چې رحمان ورسره د پوره کېدو ژمنه وکړه. د تاجکستان سیاسي شنونکی بهرالدین پولادي بیا وایي امام علي رحمان د ولسمشرۍ ټاکنو په مخه ځان ته کمپاین کوي او غواړي وښيي چې نه یوازې په تاجکستان بلکې د افغانستان په خلکو کې هم محبوبیت لري. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی. دا خبره د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل بریدګرو نن سهار د افغانستان د عامه ساتنې یو پولیس چې د حیرتان د ریل پټلۍ په پروژه کې موظف و وواژه او د دغې پروژې یو ازبکستاني کارګر یې ټپي کړ. عادل ویلي ازبکستاني کارګر د درملنې په هدف د ازبکستان ترمز روغتون ته انتقال شوی دی. دا سږ کال د حیرتان د ریل پټلۍ په کارګرو لومړنی برید بلل شوی دی. چا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د حیرتانو د ریل پټلۍ له لارې اورګاډي له ازبکستانه مزار شریف ښار ته تجارتي مالونه اوړي راوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو په کابل کې پوځي تمرینونه وکړل. ملي ټلویزیون د دغو تمرینونو او تطبیقاتو ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پوځي مانورونه د کابل په تعلیمي مرکز کې وشول چې پکې ځمکنیو کمانډو، پولیسو، د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک منصوبینو درنې او سپکې وسلې وازمویلې او خپله وړتیا یې وښوده. د بیان له مخې د دغو پوځي مانورونو د لیدنې او ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو او په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو پوځي اتشو ګډون کړی و. د تر دې مخکې د کندهار په سپین بولدک، د پکتیا په زاریدي آریوب او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو کې هم پراخ پوځي تطبیقات شوي وو. په سپین بولدک کې د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا تېره اونۍ ویلي وو د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان د خاورې د ویشتلو په غبرګون دغه پوځي تمرینونه ترسره کړل او غواړي وښيي چې افغان پوځ د افغانستان د دفاع وړتیا لري. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یوه شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي او دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي. د خبیرګل په نوم یو مظاهرچی مشال راډیو ته وویل
بار علاقو کې دوه گھنٹې لوډ شیډنګ کېږي. زمونږ د علاقه 10-12 گھنٹې لوډ شیډنګ ته رسېدلې ده. ماشومان زنانا په کورونو کې نور باقي بورا حال شروع دی او د دې ځای خلکو ته د اوبو تکلیف شته. حکومت ته زمونږ مینت ورته کوو، سوال ورته کوو چې زمونږ په علاقه دې رحم وکړي او دا لوډ شیډنګ زمونږ نه ختم کړي.
د پیښور د برېښنا ادارې چارواکو پرون ویلي وو په کومو سیمو کې چې خلک د برېښنا بیلونه نه تحویلوي او یا برق غلا کوي، پرچاوي به پرې زیاته کړي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په ټوله نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته له لاسرسي او د جنین د سخت خدماتو څخه محرومې شوې دي. دا خبره د ماري سټوپس انټرنیشنل په نوم یو سازمان په خپل راپور کې کړې ده. د راپور له مخې ګڼې ښځې په هند کې له دې ستونزو سره مخې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د سکال جنوري تر جون پورې په ودر شو هیوادونو کې د تیر کال د همدغې مودې په نسبت نږدې 2 میلیونه ښځې د حاملګۍ ضد درملو او د جنین د سخت له خدماتو بې برخې شوې دي. له دې نږدې 2 میلیونه یوازې 1.3 میلیونه په هند کې ثبت شوي دي. د کرونا وبا د اوج پر مهال په مې میاشت کې یونیسف خبر ورکړی و چې د کرونا وبا پر مهال د کال تر پای 1.6 میلیونه ماشومان نړۍ ته سترګې غړوي او دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو بچهی صندوق یا یونیسف ویلي یوازې 9.5 میلیونه ماشومان په جنوبی آسیا کې زیږیږي چې له ډلې به 10 میلیونه په هند، 15 میلیونه په پاکستان او 1 میلیون په افغانستان کې وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لسفی ولستان زیمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو غږ وکړ.
د باعثت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
خو طالبانو چې تر اوسه د خپلو ځینو ملحوظاتو له مخې د دې خبرو له پیلېدو ډډه کړې. تیره شپه د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې په یوه حمله کې چې ویل کېږي له لایزري وسلو یې استفاده کړې، 14 ولسي پاڅونوالو د ملي اردو یو سرتېری وژلي. په دې اړه مو د چارو له یوه پوه سره خبرې کړې.
طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي.
د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د بیل شوې د دلی مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونه رد کړې چې ویل دي په حکومت کې دیننه ځینې کړې د په ایران کې د یوې ډلې ملاتړ کوي چې افغانان د سوریې جګړې او د غرض نورو سیمو ته استوي د لشکری فاطمیون.
ګیس په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي.
پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د یونیسف او کورکلی ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیک همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. د غرض افغان حکومت وايي هغه هیوادونه چې د یو شمېر طالب بندیان د خلاصون په اړه مخالفت لري دوی باید جوړجاړی وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبریال فیروزه عزیزي په راپور کې.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو د مذاکراتو د پایل غږ وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی د سولې د بهیر پر وړاندې ټول خندونه لري کړي دي. ښاغلی غنی وویل چې دوی په دې اړه خپله ژمنتیا په عمل کې ثابته کړې ده.
باعثته او تلپاتې سوله راتلونکې ده، ځکه په خپلو کوښښونو او غښتلي اراده مو د افغانستان سوله په ملي، منطقوي او بینالمللي بحث بدله کړه. د باعثته سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
جمهور رئیس د طالب بندیانو آزادۍ او د سولې مشورتي لوی جرګې جوړولو ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په وار واري پر طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل غږ کړی دی. بلخوا د همدغو مراسمو په څنډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ځینو رسنیو ته ویلي چې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کولو په مخالفت کې له فرانسې او استرالیا سره ډیپلوماتیکې خبرې کوي. حمدالله محب دغه راز ویلي، یاد هیوادونه باید جوړجاړی وکړي ځکه د افغان سولې پروسه قربانۍ ته اړتیا لري، او په خبره یې موږ ډېرې قربانۍ ورکړي، موږ غواړو چې زموږ متحدین دغه پروسه درک کړي چې قربانۍ ته اړتیا لري. نوموړي ویلي، افغان حکومت د طالبانو له 400 زندانیانو 80 کسان آزاد کړي او تر هغه به پاتې نور آزاد نه کړي تر کومه چې طالبان افغان امنیتي ځواکونه، کمانډویان او پیلوټان خوشي نه کړي. طالبانو بیا په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له امریکا سره د هوکړې له مخې د افغان حکومت ټول زر بندیان آزاد کړي. طالبانو دغه راز ویلي، تر هغه چې د دوی پاتې بندیان آزاد نسي بین الافغانی خبرې نه پیلوي. بلخوا په کابل کې یو شمېر سیاستوال او د طالبانو د وخت پخوانی مشران په یو غونډه کې سره راټول شوي وو او ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې مشورتي لوی جرګې د مشورې او د جمهور رئیس غنی د صادر شوي فرمان له مخې پاتې نور طالب بندیان هم آزاد کړي تر څو د بین الافغانی خبرو پر وړاندې دا ستر خنډ لرې شي. سیاستوال او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال یو له دغو ګډونوالو وو.
د سولې فرصتونه راځي او تخریبي انواع د باندې ورته جوړیږي. کله ویل کیږي چې موږ نیو ماده چې موږ لاسته راوړنې ورزښتونه د په قیمت کې ورکو، نو سوله خو خبرو د لارې راځي. د همدغه شانو چې مهم دي خبرو میز ته کینه، فرصتونه ورته جوړ کړه، لارې خنډونه لرې کړه، چې خبرو کې کیناسي هغه شی چې مهم دی هغه نه دفاع وکړه. دواړه طرف ته در کول پکار دي، د اعتماد د فضا جوړېدل پکار دي، مشترکات پیدا کیدل پکار دي.
دغه سیاستوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې په مسله کې باید د نورو هیوادونو او استخباراتي کړیو لاسوهنو ته اجازه ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایشین لایټ انټرنیشنل ویب سایټ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې درې وسله والې ډلې حزب الاحرار، جماعت الاحرار او د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پی سره یوځای شوي او غواړي د افغانستان د سولې پروسه سبوتاش کړي. دغه ویب پاڼې لیکلي چې دغه ډلو چې تازه سره یوځای شوي د افغانستان په کونړ او پکتیا ولایتونو کې هم په دې اړه ناستې کړي دي. خو عبدالعزیز یوسف زای چې ځان د حزب الاحرار پخوانی ویاند او وسنۍ غړی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسله والی ډلې سره یوځای شوي خو د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و همونه دلته افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو پیلېدو ته حاضر شي. خو طالبان چې تر اوسه د ځینو ملحوظاتو له مخې له هغې جملې د بندیانو د نه خلاصون په وړاندې د دې خبرو په دې خبرو کې تر اوسه له ګډونه ډډه کړې، دغه راز په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. تېره شپه هم د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دې ډلې چې ویل کېږي له لایزري وسلو څخه استفاده کړې وه، دیارلس ولسی پاڅونوال او د ملي اردو یو سرتیری وژلی. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیر شپه 12:30 بجې د طالبانو د سریق تیل خوا شوې ده. دا چې رښتیا هم طالبانو لایزري وسلې ترلاسه کړې کنه، کابل کې حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باخبره سرچینې تاییدوي چې طالبانو دغه وسلې شاوخوا 2 کاله مخکې لاسته راوړې دي. له دې سره په خوا کې په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم د طالبانو لخوا حملو زور اخیستی چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. نور حال به د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورو.
د سولې د خبرو له ګړندیتوب سره هم مهاله په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حملو زیاتوالی. د شمالي ولایت تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه نږدې 12:30 بجې د دې ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې طالبانو په ولسي پاڅون کوونکو حمله کړې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سری قتل لایزري وسلونه په استفاده دغه حمله کړې چې یو شمېر ولسی پاتونوارو ته مرګ ژوب لاړولې.
حوالی ساعت 12:30
تیر شپه شاوخوا 12:30 بجې د مخالفینو سره قتل چې په لایزري وسلو سمبالوه د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې د ملک تاتار په ولسی پاتونوالو حمله کړې چې له بده مرغه دیارلس ولسی پاتونوالو وژل شوی او څلور کسانې ټپیان شوی دي.
4 نفر دیگه هم زخمی است.
کغله هجری زیاتوی چې د جګړې سیمه ته د ملي اردو سرتیری په لار وچې د طالبانو له کمین سره مخ شوی او له عمله د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې تېره شپه طالبانو د خوږیانیو ولسوالۍ اړوند نوکړهخېلو سیمه کې په افغان امنیتي ځواکونو حملې کړې چې له امله یې څلور سرتیري وژل سوي او و نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی وایي چې په دغه پیښه کې لس طالبان هم وژل سوي دي. طالبانو که څه هم د تخار د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د پیښې مسؤلیت یې منلی او ادعا یې کړې چې لس افغان سرتیري یې وژلي. دا چې رښتیا هم طالبانو ته لیزري وسلې په لاس ورغلې که نه، په کابل کې امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړه. یاد سرچینه وایي دوه کاله وړاندې طالبانو ته دغه وسلې په لاس ورغلې چې د شپې له دوربین نه په استفادې کره هدف په نښه کوي او د طالبانو د سري قطعې له لورې کارول کېږي، خو په خپلواکه توګه دغه خبر لا هم نه دی تایید سوی. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو سره قطعه په پرمختللي وسلو سمباله ده او له دوو کلونو راهیسې له نورو ولایتونو سربېره یې په شمالي سیمو کې فعالیت زیات کړی. له دې ډلې هیګل سلیمان خیل وایي
طالبانو د سره قطعه داسې قطعه ده لکه د مونږ کوماندو، دویم دغه سې قطعه جوړه کړه لکه څنګه چې مونږ کوماندو مجهز دي د تعلیم او تربیې نقطې نظر نه، او حاضر که د سلاح او د تجهیزات د نقطې نظر د طالبانو د سره قطعه هم مساوي دي کوماندو په څېر دوی جوړه کړې ده. نو دا ممکن ډېرې پرمختللې وسلې ولري.
له لیزري وسلو نه د وسلوالو طالبانو ګټې اخیستنې په اړه دا لومړۍ ادعا نه ده. شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو د تخار ولایت په خوجغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کړې وې چې په پایله کې څلور دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. سیمه ایزو چارواکو ویلي و چې طالبانو په دې حمله کې له لیزري وسلو استفاده کړې وه. همداشان تېره میاشت د کندوز په دشت ارچي کې په افغان ځواکونو په برید کې دوله سرتیري وژل سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده چې په دغه پیښه کې درې افغان سرتیري او څلور طالبان وژل سوي وو. افغان حکومت وایي چې دغه ولسوالۍ تېره ورځ بیا ځلې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده.
ایا طالبان په رښتیا د تخار په حمله کې چې افغان چارواکو ویلي دي ډلې سرې قطعې کړې له لیزري وسلو استفاده کړې ده؟ که تایید شي لیزري وسلې چا طالبانو ته ورکړې او له دې ډلې سرې قطعې د افغانستان په کومو برخو کې فعالیت کوي او څه ډول وړتیاوې لري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې مې په تېره خپرونه کې د پوځي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر څخه وکړې. نوموړي په پیل کې د تخار په خواجه بهاءالدین کې د تېرې ورځې د برید او په هغې کې د لیزري وسلو څخه د کار اخیستو د ادعا په اړه وویل.
اساسي خبره داسې ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده، دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. که ورته وګورو هر ډول وسلې چې که څوک ووایي دعوا وکړي چې دوی و طالبان لري هغوی په لاس راوړلی شي، مګر دغې پوښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغو لیزري وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښیي چې دا وسلې د هغوی سره شته دی. مګر زه دومره ویلی شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي. په دا دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرې قطعې یا د نورو قطعاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، پرې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغو مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبره دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیاری نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کېږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوي دي. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښېږي چې دوی باید نوي او دغسې پرمختللي وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته دی، داسې حلقې شته دی چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. کنوی جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته ده. پنځه زره بندیان و ټول ورخوشي شوي دي، یو سل یا دوه سوه نفر پاتې دي، هغه هم ورخوشي کېږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور اوربند وکړي د دې دپاره چې سولې ته راوړاندې شي. مګر په طالبانو کې ما هغه حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي، هغوی داسې یو حرکات ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاش کی لمن دی وی سی او موږ سولې ته ونه رسیدو. دلته په طالبانو پر ډیر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، اوربند اعلان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبرې وکړي. که یوازې طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی یوازې حکومت وکړي او را بشي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولی چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولی. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروسته پوښتنه ده، طالبانو د سرو قطو په اړه مو څه اوریدلي؟ مخکې سری قطو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډېر راپورونه درلودل چې په حملو کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سری قطې دغه حمله کړې ده، خپله د طالبانو د سرو قطو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په د افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره، د سری قطې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده. څو کاله کېږي چې هغوی د سری قطې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسري لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي. داسې قطع هغوی لري، په هلمند کې تر نه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سری قطې نه، خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یو هغه قطعه ده چې امکانات او خونه روزنه ډیر لیدلې ده، امکانات ډیر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډیر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډیر دي او وړتیا یې ډیره ده.
د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیر و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ایران له لشکر فاطمیون څخه د افغانستان د حکومت په دننه کې د ځینو کړیو د ملاتړ هغه ادعا چې د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشر عبدالمنان نیازی په وروستیو کې په رسنیو کې راپورته کړي پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق وایي د حضرت حکم په وړاندې د طالبانو د جلا شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازی خبرې یوه بهرنۍ دسیسه ده. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د فرقهیي رنګ ورکولو هڅې تل ناکامې شوې او دا هڅې به کوم ځای ونه نیسي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال ډیوه نادر پر راپور کې اورو.
لشکر فاطمیون در داخل افغانستان در مقابل ما و مثل ما
دا غاگ دا عبدالمنان نیازی دای دا طالبانو دا جلا شوی سانگی مشر. په دی ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنوی که خبره شوی ملا منان نیازی دا افغانستان هزارت و کم دا فاطمیون وسلوال دلی پا ملاتر ترنوی او دا هزارگانو دا قتل گواخ کبی. خود افغانستان دا حزب وحدت گون مشر محمد محقق دا عبدالمنان نیازی دا خبری ردوی وای چې دا د بهرنیانو دسیسه ده.
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنیو هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسیټ خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
دا عبدالمنان یزی په ویډیوي پیغام کې تور پوری کیږي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. له طالبانو جلا شوې ډلې مشر عبدالمنان یزی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې فاطمیون ډله د ایران د سیاست او په ورځنی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمي مرکزونه لري. افغانستان کې د هزاره توکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو خبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکي له حکومت د دې ویډیو کروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. ومخختل په دې اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته ګوته ونیول شي. ښاغلی لال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم ته لاسوهنه کوي او دلته بشری غمیزې رامنځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکي که دا هر ملیت دی که دا هر مذهب پورې اړوند خلک دي، هغې ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې دا د بهرنیو استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې د افغانستان ولسي جرګې د ملي دسترخوان په نوم پروګرام رد کړی، د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي په نږدې راتلونکي کې به دا پروګرام پیل شي. مجیب الرحمن کریمي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د مستحقینو د ترتیب شویو لستونو له مخې به په لومړي پړاو کې د زرو کلیو پر مستحقو اوسیدونکو خوراکي مواد وویشل شي. له دغه پروګرام سره نړیوال بانک د شاوخوا 280 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د هیواد پر ټولو مستحقو بېوزلو کورنیو د ملي دسترخوان د پروګرام له لارې د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د خلکو د پراختیایي شوراګانو د ترتیب شویو لیستونو په اساس چمتو دي چې په لومړي پړاو کې د هیواد د زرو کلیو مستحقو کورنیو ته خوراکي مواد ورسوي.
با تعداد 1000 قریه که در حدود 135000 خانواده میشه،
زر کلی چې د کورنۍ شمیر یې 115000 ته رسیږي، چمتو دي چې د موادو بستې پرې وویشل شي. د ټولو مستحقو کورنیو لیستونه ترتیب شوي. هیله من یو چې ډیر ژر ورته د خوراکي موادو ویش پیل کړو.
خاغلی کریمی وویل د نورو 15000 کلیو چې 3500000 کورنۍ پکې شامل دي، د مستحقو لیستونه هم ترتیب شوی او د اړتیا وړ مواد به پرې مرحله په مرحله وویشل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وویل د ملي دسترخوان له پروګرام نه به یوه مستحقه کورنۍ چې که په لرې پرتو سیمو کې هم پرته وي پاتې نه شي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته نړیوال بانک د دغه هیواد له خلکو سره د 280 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه اعلان کړه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دغه مرسته د ملي دسترخوان په نامه یاده کړه، خو د افغانستان ولسي جرګې له دغه پروګرام سره مخالفت وښود. د ولسی جرګې د مخالفت د دلیل په اړه د دغه جرګې د اداري پلاوي غړي محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
که څنګه چې د کورونا دپاره ډېره کافي بودیجه موږ بار بار وړاندیز کول او تصویب مو کړه سویای په میل شوې، نو دغه پیسې هم په دې خاطر باندې بیا شاید د حکومت لخوا یې په میل کېږي. یګانه دلیل یې دا شی و
ولسی جرګې دا هم ویلي چې دغه پیسې دې په داسې پروژو ولګول شي چې ګټه یې موقتي نه بلکې تلپاتې وي. د ولسی جرګې له مخالفت وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د بېوزلو خلکو له مرستې کولو سره مخالفت مناسب کار نه دی، او د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ډاډ ورکوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام د روڼتیا لپاره داسې دقیق پروګرامونه ترتیب شوي چې د ولسی جرګې قناعت به حاصل کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د همساسو څو پیغامونه چې د افغان بسیمات سواتل شمیرې لارې مراسته ویلی مولا نقیب الله مغفور د هلمند له لادلي څخه لیکلي چې په هلمند ولایت کې ناامني زیاته شوې، هره ورځ افغان ځواکونه وژل کیږي. لوړ پوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دا ده چې د هلمند امنیت ته پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا زازی آریوبه لیکلي خدای وکړي چې په ګران هیواد کې نور د سولې ټغر خپور شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي چې افغان حکومت باید په دې خاطر د طالبانو بندیان ایثار نه کړي چې بهرنیان یې وژلي. هغوی زیات افغان سرتیري هم وژلي، خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر نه دي، بندیان باید ژر خوشي شي. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه درته خپرو. د کور کلي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه اداري یونیسف خو اوس سفی ولستانګزی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس نن سهار وژلی او یو ازبکستاني تبعی ټپي کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو نن په کابل کې پوځي تدبیقات وکړل. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یو شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسي او د جنین د سخت خدماتو محرومې شوې دي.
د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې د دوه اونیزو خبرونو ته ورسیږو. ابوبکر هغه لک چې ماشومتوب رئیس د خپل کور سرپرستي ورلغاړی دی، ځان تر پوهنتون پورې رسولی دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسي. وایي هره ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته له یوې چینې پاکې اوبه راوړي او له هغه وروسته درس ته ځي. ابوبکر وایي کار کولو کې کوم شرم نشته، خو نورو ته لاس نیول د انسان عزت او غرور له منځه وړي. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په یو وخت د څو کارونو ترسره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته له تګ وړاندې په اسدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول له چینې چې د ښارګوټي په یوه ژوره څنډه کې پرته ده د څښلو اوبه وړي. د یوې بوشکی اوبو په سر 10 افغانۍ ورکول کیږي. دی چې د خپلې لاسي کراچۍ تر څنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستي پاتې ده.
کور ما ته را په غاړه یم ساری کې راځ دا کولر راوړو د هغې نه وروسته چې دی بیا زوپانتون ته بس دا 8:30 بجو پورې سل 1.5 روپۍ کېږي. دغې نه دا په چې دی سې نه کېږي، دا هم ډېر په سختو باندې کېږي. زه ډېر پر کوټیوال راوتی یم.
د یو پلار یو مور شپږ خویندې او څلور ورونه لري چې ورونه یې له ده کوچنیان دي. ده ته د شاکه کار تر څنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وایي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسېدلی دی.
مخکې چې دی لیسه کې وم، ساره کې مې کار کاوه، بیا د هغې نه وروسته چې اوس الحمدلله پوهنتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنب کې مدویم سیمستر مې دی. زه پښتو ادبیات کې ما زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په ښه درجه فارغه کړي او الله پاک راته یو ښه وظیفه راکړي چې دې سخت او دغه چې دی هغه بدله ماته الله پاک راکړي.
دی په هر تورتم پسې د رڼا په تمه دی او وایي د ښه ژوند په هیله هڅه کوي چې راتلونکي روښانه شي. کونړ هغه ولایت دی چې د ابوبکر په څیر په کې ډېر شمیر ماشومان په درنو او شاقه کارونو بوخت دي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړی یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجیو او یا د نورو غذایي بوجیو ښکته کول، په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو پاړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بي سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بي سرپرسته کورنۍ او لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي ترڅو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوء تغذیې څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذیې ده، سالوه، خولې له منځه سواله، شپه غونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولې یو شمېر ماشومان په خوارځواکي اخته کیږي؟
د کووېډ 19 کم حالات چې افغانستان کې سم مخامخ دي، کم ستونزې چې دې جوړې کړې دي، د شپږ نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات خنه دي د تغذیې لحاظه دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ولیکل شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو لسو ماشومانو څخه څلور یې له وادې څخه پاتې دي. نو زه کولای شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، همدا سوې تغذیې شوې ده، شیدې مې نه دي، همدا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. نو چې پیدا شوې ده همدا شی ده، بېخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
ملایکو ما خو بلګون کې نه پیدا شوم، بیا ما شیدې ستا ده، اوس م ستا ده، تا ور کوم خو نه مړېږي، نه مړېږي. هغه دته یو مې کور کې پرېښودلې، مې راوستل. کمزوري ده، تغذیې ده.
بس را لپل چخی.